میزبان شماست شمر صاحب، خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه، ستړي مشي د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره تر 15 ځلې لیدنو کتنو وروسته د لومړي ځل لپاره په واشنگتن کې خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي او ویلي دي هیله مند دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. مخکې تر دې چې د دې خبرو جزئیات در سره شریک کړو، خبرونه لرو. زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو ته کښېني. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او ټاکل شوی چې د فبروري تر اخره به د امریکا او شمالي کوریا مشران غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي.
We would like the Afghan dialogue to start right away.
دای وای موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبري پیل کړي، ځکه ډېر مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندېښنه ورته لري، لکه د ښځو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکي یو پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدای شي. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکې هیواد نه دی، بلکې بدل شوی، نو په بین الافغاني خبرو کې شته چې ټول افغانان ګډون وکړي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبرۍ ډېر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 وسله والې نیول شوي او د قوماندې ډېر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. خوګیاڼي زیاته کړه
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش په وړاندې ترسره شول، د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه وړل شوي.
د ننګرهار د والی ویان بیا وویل چې د داعش پر ضد په خاصو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د پوځ ملاتړ کاوه او د داعش د وسلوالو پر ضد ولسي پاڅونونو او له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکاری مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون بنن د 13 ولایتونو اتیا بریالیو کاندیدانو ته انتخاباتي وثیقې ورکړي، د ولسي جرګې د انتخاباتو کامیابانو ته. د کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل له دې سره به پر کمیسیون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابره شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
د دې فشار دسته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي، تر اوسه پورې ولې دا حجم د هغه شکایاتو پورې نه رسیږي، څنګه چې یادیږي ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2500 نفره کاندیدانو دلته 200 نه دیش کته په تقریبا لاره پیدا کی یو لسی جرګې ته یو ورځ د غزنی د چالت انتخابات تصفرند دي شوی.
لا ساجی راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د رواني میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینه هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوې دي او دوی ډېرې ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسیدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دوی به د فبروري په 28 او 29 هانوی ته ولاړ شي. دغه دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلی وو او پر دې شخېدلی وو چې څرنګه کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو لرې کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندو لرې شوي دي. په برطرف شویو کسانو کې د ماسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفۍ دلایل نه دي څرګند شوي. او روسي خبر دا چې د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کیږي چې روسیې شاید په 2016 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماچو ویټیکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته وویل:
I do not intend today to talk about my private conversation.
دوی وایي زه قصد نه لرم چې دلته د ولسمشر یاسپین مړی له چارواکو سره د خپل شخصي خبرو په اړه څه وایم. خدا درته وایم چې ما د ځانګړي مفتش ته تحقیقاتو په اړه د سپین مړی له هیڅ لوړ رتبه چارواکو سره خبرې نه دي کړې. د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه د څېړنو مشر ځانګړي څارونکي رابرټ مولر ته ورکړل شوی ده، خو جنرال ماچو ویټیکر د هغه پر کار څارنه کوي. اسدی رادیو په منځنۍ سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري.
It would be better for Afghanistan if we could get a peace agreement before the election which is scheduled in July.
زلمای خلیل زاده دا د افغانستان په خیر غنی چې د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره د سولې تړون وشي او طالبان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. وړاندې زلمای خلیل زاده بشپړی سرګندونې اوریدل شي. د جمهور رئیس اشرف غنی ویان مو د همدې انتخاباتو د قانون د تعدیل له طرح خبروي.
د ګلوینش کمیټه له منځه تللې دي ولې سیاسي آزاد دي مدني ټولنې خبرات د نظر نهادونه دوی به ټول سنجلس نفر لیست ورکړي ریاست جمهوریت ته.
روسیه د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې شروع کړې. امریکا هم د هڅې کوي. دا دوه اړخیزه کوششونه به د افغانستان د سولې بهیر کوم لور ته یوسي په یو تحلیلي مطلب کې به یې واوري. په یو جالب مطلب کې به واوري چې د هغې انګریز انجلۍ زړه سم شو چې د زیږیدو پر مهال یې زړه له وجوده د باندې پیدا شوی و. د ګوړی اچار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې له طالبانو سره سوله وشي او طالبان هم په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. ټاکل شوی ده چې نږدې 15 میاشتې وروسته د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات وشي. زلمی خلیل زاد چې په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو، دا لومړی ځل دی چې د واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې له طالبانو سره د خپلو 15 ځلی لیدنې کتنې په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. فرشته جلال زئی راپور لري.
زلمی خلیلزاد پرون په واشنگتن کې ویل چې د کار اساسي هدف یې د افغانانو ترمنځ د مذاکرو پیل ته د زمینه برابرول دي. هغه ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر خبرې سمې نه دي تعبیر شوې، ځکه د دوی هڅې یوازې د عسکرو د ایستلو لپاره نه دي، بلکې غواړي چې د افغانستان جنگ ختم شي.
I took this job a few months ago to explore the possibility of peace in Afghanistan.
دا وای ما ته مشت مخکې دا دنده د دې لپاره واخسته چې د افغانستان د سولې امکانات مطالعه کړم. زما هدف ته امریکا د ملي امنیت لپاره د ګټو خوندي کول، په ځانګړي ډول د تروریزم د خطر مخنیوي او همدارس د هغو پرمختګونو خوندي کول دي چې په افغانستان کې شوې دي. زما هدف ته امریکا پروژو د افغانستان د بار کمول دي. لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر سپارښتنه راته کړې، زما هدف په افغانستان کې د سولې موافقه ده، نه د وټولو موافقه، ځکه د سولې موافقه به زموږ وټولو ته زمينه برابر کړي، خو موږ یوازې د وټولو په موافقه پسې نه ګرځو. زلمی خلیلزاد وویل چې له طالبانو سره یې په اصولو کې پر یوه هر اړخیزه اجنډا موافقه کړې چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له تروریزم سره مبارزه او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل. هغه وویل موږ د مقابل لوري پر تشو وعدو باور نشو کولای، بلکې ضمانت غواړو چې بیا به له افغانستانه د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ضد کار نه اخیستل کیږي.
But even if we achieve success on these two issues, we make further progress.
حتی که بر دې دوه مسلو په خبرو کې بریالي هم شو، خو د سولې موافقه به له دې پرته چې د افغانستان د سیاسي آیندې لپاره یو پراخ پلان جوړ شي ممکنه نه وي. د افغان او افغان جګړه باید پای ته ورسیږي. افغانان باید له یو او بل سره پر میز کښېني او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. زلمی خلیلزاد د افغانستان د جمهوري ریاست را روان انتخابات مهم وبلل. هغه وویل امید لري چې په افغانستان کې د سولې موافقه تر انتخاباتو مخکې وشي، څو طالبان هم په دې پروسه کې شامل شي.
The timing of a peace settlement from our point of view is the sooner is better.
زما په نظر جوړجاړی چې څومره ژر وشي هغومره ښه دی. زه پوهیږم چې را روان انتخابات د سولې موافقه له جنجال سره مخامخ کوي، خو د افغانستان لپاره به شوي چې تر انتخاباتو مخکې د سولې موافقه وشي. موږ دا غوره ګڼو چې تر جولای مخکې موافقه وشي او طالبان هم د پروسې ته راولو. د سولې موافقه به د سوله ییزو انتخاباتو زمینه برابره کړي. زما په فکر تر انتخاباتو د سولې موافقې ته کافي وخت لرو، خو حتی که موافقه ونه شي انتخابات به کیږي او موږ به هر هغه هڅه کوو چې د معتبرو انتخاباتو د ترسره کېدو مرسته وکړي. زلمی خلیلزاد دا خبرې پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. هغه وویل چې دای ژر تر ژره اوربند غواړي، خو طالبان د اوربند موافقې په اړه زړه نازړه دي، ځکه غواړي چې د سولې د موافقې لپاره په چرنو کې ګټې وکړي. د خلیلزاد په وینا طالبان فکر کوي چې د اوربند د اعلان په صورت کې به شایي له حکومت زیاته ګټه ونه شي کولای او سخته به وي چې تر اوږدې مودې اوربند وروسته خپل وسوال بیا راغونډ او د جګړې ډګر ته واستوي. زلمی خلیلزاد زیاته کړه چې داسې ورته بریښي چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره هم د څو اړخونو په حضور کې خبرو ته حاضر شي. ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد د فبروري په 15مه بیا په دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري.
زلمی خلیلزاد هیلمند چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه پر دې ټینګار کړی دی چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي، خو دوی تېره اونۍ په ماسکو کې د افغانستان د حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له یو شمېر سیاستوالو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د امریکا متحد ایالات او روسیا په جلا ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره له طالبانو سره د روانو خبرو ملاتړ کوي. د دې دلایل څه دي او دا ګامونه څه پایلې لرلی شي؟ د ازادي راډیو د خبر څانګې تحلیلي مطلب رضوان مراد وړاندې کوي.
کله یوې خوا د سولې د خبرو له لارې د افغانستان د اوږدې جګړې پای ته رسیدل تر بل هر وخت نږدې ښکاري، بل لور ته بیا د دې احتمال هم شته چې په دې برخه کې متضادې اجنډاوې به د افغانستان د سولې پروسه منحرف کړي. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې امریکا او روسیا چې دوه زاړه سیالان دي، د افغانستان د سولې لپاره د خبرو اترو له دوو جلا بهیرونو ملاتړ کوي، هغه څه چې وضعیت پیچلی کړی دی. طالبانو د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وکتل. وروسته بیا طالب استازو د شیر محمد عباس تانگزی په مشرۍ په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ له شاوخوا څلوېښتو افغان سیاستوالو سره غونډه وکړه. د افغانستان په اړه د سولې د خبرو اترو په دې دواړو غونډو کې افغان حکومت ونډه نه درلوده. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د سولې له هر ډول خبرو انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او روسیې لخوا د خبرو او غونډو دوه جلا پروسې پر مخ وړل کیږي. د سیاسي چارو کتونکي په دې باور دي چې روسیه غواړي د متحده ایالاتو په ملاتړ د افغانستان د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان د څېړونکو د شبکې یو غړي توماس روتک ویلي د روسیې په ملاتړ خبرې تر ډېره له امریکا سره د مسکو په سیالۍ پورې تړلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د فبروري په 4مه نیټه امریکا تورنه کړه چې له طالبانو سره د سولې پروسه په ځان پورې منحصره کړې ده او د هغه په وینا دا خبرې اترې په پټه ترسره کیږي چې د سیمې هیوادونه پرې خبر نشي. خو د سیاسي چارو افغان کارپوه هارون میر ازادي راډیو ته وویل چې په دې دوه جبهو کې د سولې خبرې کول اصلا د طالبانو ستراتیژي ده. پوښتنه دا ده چې په جلا ډول د افغانستان د سولې د خبرو اترو پایلې به څه وي؟ کتونکي وایي یو پایله باید د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د افغان سیاستوالو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدل وي. توماس ریتګ وایي روسیا د افغان سیاسي ډلو ترمنځ د یووالي نه، بلکې د هغوی ترمنځ د تفرقې اچولو پلټه کې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له دې کبله چې حکومت یې د امریکا په ملاتړ او د روسیې لخوا د افغانستان د سولې له خبرو اترو بهر پاتې دی په غوسه دی. د ولسمشر غنی دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی دی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي دي چې د واک د لاسته راوړلو په لټه کې دي. په روانو خبرو اترو کې څوک ګټونکی او څوک بایلونکی دی؟ د بحران د نړیوال سازمان سلاکار او د افغانستان څېړونکي ګرام سمیت په دې باور دی چې هیڅوک ګټونکی او بایلونکی نه دی، ځکه په پای کې به د دې خبرو ګټه ټولو ته رسیږي. افغان حکومت چې تر دې مهاله له دې خبرو اترو بهر پاتې شوی دی، ښایي فکر وکړي چې لوی بایلونکی دی. خو کتونکی هارون میر وایي د حکومت تر څنګ هغه سیاستوال چې د اساسي قانون پر اساس یې د افغانستان له 13 کلن بهیر دفاع کړې ده، فکر کوي بایلونکی دی. په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندې مشر جنرال جوزف وټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. دغه راز د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر غنی سره په خپل وروستي تلیفوني تماس کې ژمنه کړې ده چې په افغانستان کې د سولې تر ټینګښت پورې به امریکا د افغان حکومت تر څنګ وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد تمه لري چې له طالبانو سره د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د سولې تړون وشي او طالبان هم په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. د همدې انتخاباتو لپاره افغان حکومت د قانون د تعدیل طرحه چمتو کړې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د دغې طرحې په څرنګوالي پرون د کاندیدانو، د دوی د استازیو او سیاسي ګوندونو د مشرانو ترمنځ له مشورو وروسته پریکړه په دې وشوه چې د یوې تخنیکي کمیټې له جوړولو وروسته دا مسوده تر راتلونکو دوو ورځو پورې بشپړه شي. د قانون د تعدیل په دغې طرحه کې څه دي؟ زموږ همکار یوسف خان چاتران د ولسمشر غنی له ویاند هارون خان سوري سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې د تعدیل پر اړتیا او د پرونی غونډې د جزئیاتو پوښتنه کړې. ښاغلی خان سوري په ځواب کې وویل
د ټولو خواوو، خصوصا د محترم کاندیدانو او همدارنګه د سیاسي اعضابو، د مدني ټولنې او د ناظر نهادونو د انتخاباتو ده، د ټولو غوښتنه هم دغه وه چې په قانون کې تعدیل راشي. نو د روان کال د جدي د 28 متر یو دیرش منټې مشورتي غونډه جمهور رئیس د دوی سره درلودل چې په دې غونډه کې هغه اجماع د ټولو پر دغه و چې قانون تعدیل شي او همدارنګه د کمیسیونونو په برخه کې هم د دوی اجماع دا و چې کمیسیونونو کم تغییرات راکړي. نو په دې اساس دوی د اجماع پر اساس ستره محکمه لوی څارنوالي د قانون اساسي لپاره د تطبیق یا د نظارت کمیسیون او د تخنیم کمیټه چې پر اساس کې دوام رسال د جمهور رئیس او صدانش دی، دوی کار وکړي او د دوی د کار په نتیجه کې د مسوده آماده شوه. د مسوده کې د ټولو خواوو چې مخکې ما نوم ذکر کړی، د دوی یا شفاهي یا لیکلي نظریات راغلي او چې دا ټول نظریات په دې مسوده کې چې نهایی نه ده شامل شوی دي.
چې خنصوري سپتمن زمونږ اوردونکو به لیوالتیا لري چې خبر شي د قانون په کوم مواردو کې تعدیل راځي، اومده برخي ویل شي کوم برخي دي چې هغه د بحث وړ دي؟
اومده برخي دا چې د مدني ټولنو د سیاسي عذاب او د نظر نهادو د انتخاباتو ده، د دوی اساسي غوښتنه دا ورشي د ګزینش کمیټه د منځ لاشتي. نو په دې کې د ګزینش کمیټه له منځ تللې دي ولې هغه نوې میکانیزم چې دوی پیشنهاد کړی او دوی د پیشنهاد پر اساس په قانون کې راغلي، هغه دا دی چې سیاسي عذاب چې په وزارت عدلی کې رجستر دي، مدني ټولنې، د انتخابات د نظر نهادونه، دوی به ټول 15 نفر لیست ورکړي ریاست جمهوریت ته د کاندیدانو په ډول چې په دې 15 نفرو کې د کمیسیون د انتخابات لپاره وي، او په دوه کې به اوی اقل 15 تنه باید سود دي. د دوه څخه بیا جمهور رئیس مشورې کوي د سترې محکمې سره، د مجلسینو، د رئیسانو سره، د لوی څارنوالۍ سره، کمیسیون د نظارت او تطبیق د قانون اساسي سره، او د حقوق بشر د کمیسیون او د اعضابو د رئیسانو مدني ټولنو سره. د دوی د مشورو په نتیجه کې به د دوه څخه 9 بیا ټاکل کیږي. همدارنګه د شکایت د کمیسیون لپاره هم همدغه اکثر متصدق کړي، یعنی حدونه به 10 معرفي کوي، په هغه 10 کې باید رسېږي او اوجدا کی ولسوالۍ شوراګانو کې ډېر مهم تغیرات چې راغلي دي چې هغه خلکو ته ډېر مهم دي. ستونزه مدلو د تیر کې د سن شرط 15 کلن کوي، ا د اقل سواد بدوي چې لیک او لوست کولای شي او کوم بل رسمي دند لري استفادت به ضرورت نه لري.
نسبتا بنسټیز تغیرات ښکارې زماني جدول ته هم پکې پام شوی دی. د افغانستان ولسمشري انتخاباتو یا نور هغه درو انتخابات ته هم د ګوتو پشمیر میاشتې پاتې دي، تر هغې پورې دا ټول تغیرات ممکن دي؟
بالکل، ټول زمینه ورته مساعده ده. او مهمه ده چې په دې اکل د اقل 15 مشورتي جلسې شوي دي، نو اجماع د ټول لسته انشاءالله او پراتونکو دوه ورځې کې چې د تعدیل نهایي سي هغه به کابینت راځي بیا به توشي سي.
د جمهوری ریاست کاندیدانو تل په دې اړه باندې وخت نا وخت نیوکه او انتقادونه کړي دي، فکر کوي د هغوی سره په مشورو د بهیر مختزي او ستونزه بنوي؟
دا مشورې چې سوي دي د اقل 15 ستوندي په دوه کې د جمهوری ریاست ټول کاندیدان او که کاندیدان خپل تشریف نه درلودي خپل نمائندگان راستول دي، سیاسي آزاد، مدني ټولنې، د انتخابات ناظر نهادونه د ټول لوري په دغه مشورو کې شریک وو او پاینده کې به شریک.
د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی ویاند هارون چخانسوري. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبروانو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ صفي الله ستانکزی کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د سولې هڅو د غراز د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې احتمالي موافقه هغه موضوع ده چې د نړۍ ځینو مطبوعاتو ورته کتنه کړې ده. فارن پالیسی خبرونه په دې اړه تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې چې د طالبانو پر ژمنو باور مکوئ. د لیکنې په حواله د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ملت ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان د بحران په سوله ییز حل پورې تړلې وبلل. خو فارن پالیسی خبرونه زیاتوي ولسمشر ترامپ ته چې ویل کېږي تل یې فکر په بدلېدو دی، د طالبانو لخوا کوم ضمانت نه دی ورکړل شوی. په دوام کې راغلي که وضعیت همداسې دوام وکړي خبرې باید د امریکا د حضور د توجیه په نسبت د سولې په موافقې ډیر وڅرخیږي. خبرونه همداراز وړاندیز کوي له افغان طالبانو سره د امریکا د خبرو لومړیتوب باید اوربند، د بهرنیو یرغمل شویو کسانو خوشي کول او له افغان قانوني حکومت سره د طالبانو خبرې وي. خو د فارن پالیسی په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد لخوا وړاندې شوی کاري چوکاټ نور لومړیتوبونه په پام کې لري چې مهمه یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وړاندیز دی او په بدل کې طالبانو ضمانت کړی چې تروریستان به له افغان خاورې په بهر برید ونه کړي. د خبرونې په باور په طالبانو باندې په داسې یو وخت کې باور کول به یو لویه تیروتنه وي، ځکه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په بدل کې یوه د نه اعتماد وړ ژمنه کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یوه پوښتنه مطرح کړې چې له طالبانو سره ولې موافقه پر امریکا د بریدونو مخه نیسي. د ورځپاڼې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا موافقه او په بدل کې د طالبانو وعده چې افغانستان به په بهر د بریدونو لپاره ونه کارول شي له بریا پرته له جنګ د وتلو یوه لار ده. د مقالې لیکوال دا هم لیکلي امریکایي ځواکونه د همدې اندېښنې لپاره په افغانستان کې دي او طالبان یې له واک لرې کړل چې تروریستان دا ځای په نورو د برید لپاره ونه کاروي. خو دغه خبره له واقعیته ډېر په نظریاتو ولاړه ده. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په جګړه کې دوه لوري ښکیل دي، افغان حکومت او وسلوال طالبان. هغه څه چې اوس وخت د سوریې، عراق، لیبیا او یمن تر جګړې متفاوته دي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان کړکیچ تر نورو زیاتو جنګونو څو واره اسانه ده، ځکه په ټولو جنګونو کې طالبان د حکومتي عسکرو پر ضد جنګیږي او په دې لانجو کې لویې سیالۍ کمې مطرح دي. نیویارک ټایمز په دې خط خپل مقاله پای ته رسولې چې طالبان د نړیوال تروریزم د مخنیوي په هوډ کولای شي له افغان حکومتي پوځیانو سره یو ځای شي او دا کار په افغانستان کې د لویدیز د بې پایه حضور په نسبت په ښه توګه د تروریستي بریدونو مخه نیولای شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 0.15 اورېدلی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ټینګار کړی چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشیخجي د مرګ دستور د هغه هیواد ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان نه دی ورکړی. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پنجشنبې په ورځ ولیکل چې د سعودي ولیعهد د 2018 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې ویلي وو چې که خاشیخجي سعودي عربستان ته ستون نه شي او د حکومت پر ضد له تبلیغ لاس وانخلي یوه مرمۍ به ترې جار کړي. جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عادل الجوبیر د جمعې په ورځ په امریکا کې خبریالانو ته وویل چې شهزاده محمد بن سلمان د خاشقچی د قتل امر نه دی کړی، خو په دې تړاو د نیویارک ټایمز پاڼې پر رپورټ یې له تبصرې ډډه وکړه. الجوبیر وویل هغوی پوهیږي چې د خاشقجي د قتل لپاره عملیات پر یاد کې د چارواکو د موافقې پر اساس نه دي شوي. جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګرۍ ته په شخصي اسنادو پسې ورغلی وو او له هغه ځایه بېدرکه شو. وروسته معلومه سوه چې د سعودي عربستان د استخباراتو یو شمېر مامورین د خاشقجي د قتل لپاره استانبول ته ورغلي وو او هغه یې وژلی دی. د یو شمېر سرچینو په حواله د خاشقجي جسد په قنصلګرۍ کې ټوټې ټوټې شوی او له منځه تللی وو. د سعودي چارواکي وایي چې دا کار پر یاد کې مخصوصا د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان د اجازې له مخې نه دی شوی. سعودي چارواکو یو شمېر کسان هم له دې پیش سره د تړاو په ګمان نیولی دي. د خاشقجي نامزدي خدیجه چنګیز او د ترکیه چارواکي د خاشقجي جسد غواړي څو د هغه د قتل د شرایطو په اړه څېړنې وشي. خدیجه چنګیز چې خاشقجي غوښتل واده ورسره وکړي او د همدې لپاره استانبول ته تللی وو، دا خبرې په خپل کتاب کې کړي چې له خاشقجي سره د خپلې آشنایۍ خاطرې په کې لیکلې دي. دا کتاب په ترکی ژبه خپور شوی او په روانو اونیو کې به په انګریزي او عربي ژبه هم خپور شي. ترکی چارواکی لا هم د خاشقچی د قتل پړه په چیرونو کې د سعودي لا همکاري رضایت نه لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاو شغلو د ملګرو ملتونو له سازمانه غوښتنه وکړه چې د خاشقچی د قتل پړه د تحقیقاتو څارنه وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي مفتش چې په دې اړه د چیرونو مشري کوي ویلي چې خاشقچی د یو ظالمانه جنایت قرباني دی چې مخکې له مخکې د سعودي د دولتي چارواکو لخوا پلان شوی وو. د ملګرو ملتونو د ځانګړي مفتش د پنځشنبه په ورځ په رپورت کې ویلیکل چې سعودي عربستان هڅه کوي چې د خاشقجي د قتل په اړه د ترکیه د حکومت څېړنو ته په یوه نه یو ډول خنډ پیښ کړي.
یوې برېټانوي نجلۍ چې د زیږیدو په وخت یې زړه له وجوده د باندې و، له 14 میاشتو معالجې وروسته له روغتونه ووتله. وانی لوپاویکنس اوس روغه ده او کوم جدي خطر ورته متوجه نه دی. په دې اړه تفصیل له سالم محمد صالح څخه.
کاهیلا وړه هم وی باید اوربندی باور وزي. وانی لوپاویکنس چې کله د نړۍ تسترګې پرانستې ویل کېدل چې تر ډیره به ژوندۍ پاتې نسي. زړه یې له اوله له تنې د باندې و. خو د بریتانیا په نوتنګهام کې د لایس استیر روغتون ډاکټرانو له درې واره جراحي وروسته د وانی زړه بیرته پر خپل ځای وګنډه. مهمه خبره دا ده چې پر دې 14 میاشتنۍ نجلۍ باید په کور کې شپه او ورځ پام وساتل سي. ویل کېږي وانی لوپا په ټوله بریتانیا کې لومړنۍ ماشومه ده چې زړه یې ورڅخه جلا و خو لا هم ژوندۍ پاتې ده.
د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې پیغامونه چې په اوتومات ماشين کې مو ثبت کړی دي له تاسو سره شریکو. وړاندې بیا ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو، یعنی له اتمه بجو وروسته.
ساسو له پیغامونو
حجاز د هلمند ولایت د مسجد اول خالد تخبل کوم طالبان ته دا پیغام درم کچیر دی د پاکستان د مستقل د نیوز خبري عملی کې نه دي تر خطر د دې په تمام سوالي د کا فرغ نیوز خبري کې پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی او چې نظام خراب شي دې دا کول چې په نظام چې چې دې کول چې پاکستان په خله خپل نظام رنګ کې خپل د وجود خلیو دا خبره افغانستان 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 طالبان رحمتہ
دا طالبان کې چیرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی نو د دشمن په کور کې دنه کینی. د دوی دشمن خو اولنۍ امریکا او دوی روس ده، ځکه دوی د همدې په مقابله ته اسلحه جوړ کړ او هغه کسان چې د دوی سره جنگي ګامدا خلک ورته اسلحه ورکولې او برابرولې. نو ولې په خپل ملک نه کینی، ولې خپل افغانان سره نه، ولې اشرف غنی سره نه کینی چې کرزی سره کینی؟ حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړو، قانوني سره کینی؟ حال دا چې قانوني د دوی حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول. نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړي نو د افغانانو سره کېنی او په افغانستان کې کېنی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته چمتو شي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو د اتیا بریالیو کاندیدانو ته چې ولسی جرګې انتخاباتو کې کامیاب شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینه کې وګوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې 9 جنرالان او 2 ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په اوکراین کې د جمهوري ریاست لپاره 4 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په هغه هیواد کې د جمهوري ریاست ټاکنې د مارچ په 1 کې شي. او د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریحي پروګرام لرو. ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سیمې سونه هم لولو، خو لومړی به ورشو د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت خبرداري ته. د کورونیو چارو وزارت په یوې ابلاغي کې خپل سره وسلوالو ته خبر ورکړی دی چې د دوی د ګرځېدو مخه به ونیسي او اجازه به ورنه کړي چې له وسلو سره وګرسي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت شوی دی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤوله وسلوال کسان ونیسي. له کابله د ازادي راډیو خبریال یوسف خان چتران راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنه کړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادېږي او تلی خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له زورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبری ده. کومو لوی لارو کې د وسلوال، غیر مسؤول او غله کسان ولاړي چې دغه خلک زوري د خلکو وسایدونه باجګیري کوي، حتی خلک د موټرونه کته کوي، اختطافیې دي، د کورنیو نه دونه پیسې غواړي. نو که دا د لویو لارو امنیت تامین شي په افغانستان کې دا به د ولس لپاره د افغانستان د تاجرانو لپاره او د خلکو کاروبار کې زیو لپاره باندې لوی ګټه لاسته راوړلی
دی. وی افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد پوینه باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې سر روزونکې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون غږ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند دعوی وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینډس وایي فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د فیفا یوې کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکې کیلی لینډس وایي چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینډس د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغو کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایي جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځنډول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینسی له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کنګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي، ځکه دا د دوی او د دوی د کورنۍ لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینسی وایي دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي، ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې دې کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلي چې دا مؤسسه له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره یې هم له مخکې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغو نجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپورته کړه. د فیفا د پخواني مرستیال مشر د اردني شاهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې یوې کمیټې د سې شنبې په ورځ له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوې وڅېړي او د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غني له دې رسوایۍ وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه بې بنسټه بللي او چمتووالی ښودلی چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لنسی ویلی چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي، ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
آدم احسان لیکي زه د افغان دولت څخه هیله کوم چې په دقت سوله وکړي، په ښه فکر او ښه نظر. عبیدالله سروري د لغمان له الشتنګ څخه لیکي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر نشي فکر نه کوم چې دا خبرې کومه نتیجه ورکړي. حافظ جانان امیری د تخار له اشکمش څخه پر سوال سمس کې لیکلي دي موږ باور لرو چې طالبان به له افغان حکومت سره سولې ته تیار شي. عبدالرحمن رحمانی د زابل له شاجوی څخه لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا تمه لرم چې خپل پوځي چارواکو ته ووایي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینه. امان الله د زابل له کلات څخه لیکي موږ رښتینی سوله غواړو. نورالدین منګل د پکتیا له څمکنیو لیکي افغانان دې اندېښنه نه لري، اوس ولسمشر لرو، د ډاکټر نجیب د وخت په څیر به سوله ګډوډه نه شي. سنا سادات له میدان وردګ نه لیکي طالبان سوله غواړي او ولسمشر اشرف غنی نه غواړي. خالد له زابل لیکي که طالبان سوله غواړي نو په افغانستان کې د خبري وکړي نه په ماسکو کې. اسمت الله له میوند څخه لیکي سوله هله راتلی شي چې اوربند وشي. ګل احمد له کندهاره لیکي د سولې خبرې باید د افغانانو په مشۍ ترسره شي نه د بهرنیانو په مشۍ. وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو یوه مرکه رااخلو. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې نن د 13 ولایتونو د راتلونکي ولسي جرګې د غړیو انتخاباتي وثیقې ور وسپاري. په دې ولایتونو کې لغمان، بدخشان، پروان، کاپیسا، نورستان، کونړ او ځینې نور شامل دي او د وکیلانو ټوله شمېره یې شاوخوا 80 کسانو ته رسیږي. په دې اړه متکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویاند سید حفیظ الله هاشمي څخه نور جزئیات پوښتلي دي. ښاغلی هاشمي د مرکې په سر کې د هغې پروسې پر څرنګوالي رڼا واچوله چې په نتیجه کې دا کاندیدان ولسي جرګې ته بریالي شول.
لومړنی او نهایي نتایج چې کله د اعلان شول د دواړو کمیسیونو لخوا شکایت کمیسیون رسیدګي وکړه، هغه بررسیانې او هغه ارزونې چې د دغه شکایاتو متعلق وو هغې ته یې رسیدګي وکړه او د مصوبې په شکل به یې موږ ته لیږل. بیا مشترک دغه مصوبه د دې او تطبیقېدله په سیستم کې، نو پس د هغې نه موږ نهایي نتایج دغه 13 ولایتو اعلان کړي دي او دغه 13 ولایتو چې اتیا او شاوخوا وکیلان کېږي د دې لپاره چې دغه تراکم د وظایف په کمیسیون باندې کم شي او دا وکیلان هم خپل کارو ته رسیدګي وکولی شي. نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون فیصله وکړه چې د دوی دغه وثائق یا هغه وثیقې د انتخاباتي چې دي
بلې هاشمي صاحب، دغه کسان چې تاسو دا وثیقې ورسپارئ دوی بلا متنازع وکیلان دي د افغانستان د راتلونکي ولسي جرګې او د دوی پر سر د شکایتو د کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ هیڅ ډول لانجه نشته همداسې ده؟
موږ دواړو کمیسیونو په دې باندې مشکل نه لرو. دغه مصوبې چې د شکایتو کمیسیون موږ ته لیږلي موږ هغه تطبیق کړي دي مشترک ډول او دا هم د افغانستان خلکو ته اعلان کړي. دې کې شک نشته چې شاید ډېر کوچني او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي تر اوسه پورې، ولې دا حجم د هغه شکایاتو پورې نه رسیږي څنګه چې یادېږي. ولې دا هم منلی شو چې دې کې 2500 نفره کاندیدانو 209 کسه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یوولس د غزنی دي چې هلته انتخابات متاسفانه دي شوي. نو دغه اعتراضونه شته.
بله، مګر هاشمي صاحب، عملا په دا وروستیو څو ورځو کې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې اعتراضونه دوام درلود. د دې معنی دا ده چې د دې وثیقو له ورکولو وروسته به د دې اعتراضونو لړۍ پای ته رسیږي؟
نو طبعا دغه د شکایتو کمیسیون فیصله اخیری فیصله ده. هغې فیصلې موږ تطبیق کړي دي او د افغانستان خلکو دغه نتیجه ده چې پس د هغې د شکایتو رسیدلو نه وروسته او ارزولو نه وروسته موږ دغه نتایج اعلانو د افغانستان خلکو ته. نو دا نهایي نتایج دي، دې کې تغییر نه راځي او دوه امیدوارم چې افغانستان خلک د دموکراسي دا دوم پړاو چې بورد و بخت دی دا هم ومني او قناعت وکړي دغه کوم څه چې د ټاکنو کمیسیون نه اعلانوي.
له غزني پرته د پاتې فکر کوم 15 نور ولایتونه راځي، د هغو انتخاباتي وثیقې به کله ورسپارئ؟
طبعا چې کله دغه ارزونه او دغه شکایت ته رسیدل د شکایت کمیسیون کار دی، دا کله پای ته رسیږي او هغې موږ ته خپلې هغه فیصلې او خپل هغه تطبیقات خپل هغه ارزونې شریکوي. موږ به تطبیقو په سیستم کې. طبعا چې موږ به په لنډ وخت کې هغه هم د وثیقې ور توضیح کړو د هغې لپاره.
یو اټکلي وخت راته ښودلی شي؟
دا مسله ډېر زیات ارتباط لري چې د شکایتو کمیسیون چې هغه دغه خپل هغه ارزونې څو خلاصي او څو خې موږ ته راکوي، ولې هغه ظاهرا وعده چې کړې ده تر اخر دلوې پورې به اکثریت ولایتونه خلاصي که کوم ولایت پاتې کېږي هغه به بیا د څو ورځو کې یهود په میاشت کې خلاصي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې له خبري برخې اونیس پروګرام ته مخه کوو. د غوړی اچار تفریح پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د غوړی اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواګوري دونکو سلام، خدای مو خواخلاره. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سای سل را پاتې وو، هغه هم ګران شول. سړی چې سامو نشي سلی نو څه به کوي؟ خپله هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو، خپلې پښې په خپله په تبر وهو، بیا ملامتوو نور خلک. د خبرونې په پیل کې مو د قانونو استلو له پالیسی جوړونکو سره مرکه درته کړې ده. وای وری او د قانونو له حاله خبر شئ.
د قانونو د ایستلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړي دي او څه کوي؟
د قانونو د ایستلو لپاره مو ډېره جامع او اړرخیزه پالیسی جوړه کړې ده. په پالیسی جوړولو مو ډېر وخت تیر کړی دی، دا 10 کاله په پالیسی کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسی تکمیله شوې ده.
نو عملي کېږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس راایستل کېږي څه وایست؟
هو راایستل کېږي، او که ووایم چې په غیر فني ډول راایستل کېږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فني کان کیندنې کلک وټکو وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملاتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته، که نه دا 40 کاله به یې مخه نیولې وای.
ویل کېږي چې په دغو کیندنو کې تاسې هم لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسې هم خپله برخه اخلئ ترې؟
نه پوهېږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په اړرخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د ایستلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د راایستلو کار ګړندی کړو، او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانون وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده.
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ، لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو راایستل په وړو برمو او ډاینامیټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو، او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسۍ عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول، خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسی له مخې نه ترسره کېږي.
نو داسې ولې نه وایست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسی جوړو.
زن خلق سوله تا خوشحاله دی او زن ورته خفه دی. آن ده میرمن او میړه په منځ کې هم توپیر دی، یو خوخ او بل خفه دی. لکه داسی
خ
خزه که سوله ویشی سنگ بکو؟
سنگ بکو؟ آرام جوان بکو؟
دا پیسه با سنگ کو؟
وی با، عیش با پی کو؟
که مسو گشت کولو تا پرینک دی بیا؟
بیا با گزاره کو، لکه اوس، آقا دی، چلور موترو نالرو، خود غلو لویریه، رئیس تلای نسو، او هر زای چیزو، تکسی نیسو
زوایم، چه لسول اروس تا لدین هم زیاد سختی رانشی، او پیاده تک تلو شو
داسی با نکیگی، خو که داسی وسول، لاخه دا، دنگر بسو ده خیط وازگی با موویلی سی روختی اما مخسی او چه سل متر پیاده لار شو سانو سوی استالای دوم رستری کیگو
در توایم چه ورزش کوا خونه منی وای شرم ده اوز با خلق سوی
آقا دای پانگر که خومنده وام نور نو چوکم
دو زلی منده که او دری زلی کیک او شده خوری نو منده دسته گاته کهی
تمیم لدلائی چه ده سار ده پخو خورو لپارا د پخو په خولو تر دکانه پلی زی اوای پلی تک ورزش دی
نو دا خو دروغ نه وایم او پخې خو په سهار کې ډیر خوند کوي
نو د تا د پلی تک ورزش هم ګټه نه کوي
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي او که هیڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي یعنی ګټه او تاوان برابر زه وایم چې سوله به څه ډول وي
څه نشم ویلی دلته د هیڅ شي اټکل هم کیدای نه شي امید به مو دا وي چې خبره ښه سي
دا اولادونه به څنګه کوو
اولادونه به بهر ته ولیږو غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي سپوږمۍ به په استانبول کې د کښتیو مسؤلیت واخلي لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه وي دا په چاقو ووهه په هغه د تومانچې ډز وکړه ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو لږ به مسؤلیت احساس کړي
که دې ما منې سل همدا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلېږه وایې پلار ګټلې زوی ته اسانه دي تام خپل سر ته پرېیښي دي
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي
ځان ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نسته سم سیده به ګرځئ
رښتیا وایې خلک پس غم کې دي او موږ پس غم کې یو هی هی
اوس پا مکره هغه بگنون کی خبر تا چه هم دا اوس رو رسیده. پا خوشینه سرمو خبر تر لاسه کر چه ده مندهی پا یو بل مارکیت که او رو لگیده. پا مارکیتونو که ده او لگیدنه پا دوام دا چویم مارکیت ده چه ده او پلمبو کی سوزی او دودونه آسمان تا پرتکیگی. خبر زیاده وی چه دوکانداران او غلپ گده لدوکانونو مالو نباسی او کورونو تا یوری دا چه غل مالونه ده چل پاراوری یو تا نغل چه پوزبنده اچوالیو او غط پنده پشاو پور خطا دول داسی ویل
ده همال میله یو دوکان را ویست اما ویل ونس وزی ووسی دوکان تر را داره کده چه مالی ورده وسپارم غریب و پریشانه وی
خبر وایی چه تو سوا دوکانونه وسوزی دل او لاوز هم او لمبی وهی او غاری نورو مارکیتون تا زان ورسوی. دا چه ده دغه دول اور لگی دنو مخنیوی چنگ که دایشی یو تن مسول چارواکی داسی ویل.
پا مارکیت که چه یو زلورو لگیگی نو بیای مخنیول ساده کار نده. زکه اتفایه غواری او اتفایه هم پریمان او با لوی لاره او دیر تانکرونه او وسایل، چه البته داشان دلتا دیر کم دی نو خبره داده چه پو طول و مارکیتون و مندیانو که دکانداران لزان سره کافی و با او دیو بو شندل و لاسی بمبی و لری دکاندار کولیشی دی خپل دکان او برخه و بو او بمبی تا بیلکی یعنی او دان، بیلر، ستل، بوشکا او کوزه و لری دا طول و بو دکی کلا چه مارکیت اور واخیست جرجر دی خپل دکان پور و بو روشندی که هر دکاندار دا کارو کی نور غوغم نشو خوزه ولی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و هارون گلزاد، برای افغانپور، سپوگمی، حیا اوریاخیل، هیلا زرمتی، اوزه صادق، سپنغر. کل موک سر اړیکی نیسی نو دا پوست بکسونو شمیریم و دادی. کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.